السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي او اوریدونکي او رکشو ځانو پروګرام او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړی شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي امریکا او برېټانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوه جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 2.8 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې برېټانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیونه ډالرو ډیره مرسته کړې. د ډبلیو ایف پی په وینا د مرستې بله 4.2 میلیونه څخه زیات خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لک ماشومانو او 0.5 میلیون څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سه شنبې په ورځ خپرې کړي، د افغانستان 30 سلنه نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد د خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. ښاغلي پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیل د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، هغه راجه چې د امریکا له پوځ څخه د پاتو وسلو او تجهیزاتو په مرسته پرون په کابل کې جوړه شوه. هغه ویل دغه ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني. د کابل په شمال کې د بګرام په هوایي اډه کې چې پخوا د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تر ټولو لویه اډه وه، پرون طالبانو د خپلې واکمنۍ درېیمه کلیزه ولمانځله. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګېدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د هرات د ګمرک د مسؤولانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګېدلی و او دوی مهار کړی. د راپورونو له مخې پرون څو ساعته د هرات په ګمرک کې دا قوي اور بل و چې لمبې او دود یې ډېر لوړ خوت. د هرات د ګمرک مرستیال عصمت الله یاسر رسنۍ ته ویلي چې په دې اور کې چاته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې، خو مالي تاوانونه یې اړولي. د سوداګرو په خبره تر هغو چې اور مهارېده لږ تر لږه 9 هنګره په دې ګمرک کې چې لسګونه موټر پکې وو سوځېدلي او لسګونه میلیونه ډالره تاوان یې رسولی دی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربان خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایره شي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربان په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په قطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله ګڼي. دا ډله له تېرو شاوخوا 10 میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. اخوا یوه بخبره چارواکي رویټرز خبري اژانس ویلي چې مرکچیان به وروسته له حماس سره سلا مشورې وکړي. بل لورته د سپینې ماڼۍ ویان د کارن جان پیر د حماس د دریځ له اعلانولو یو ساعت وروسته خبري اعلان ته وویل چې د سی آی ای مشر بیل برونز او د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی بریټ مک ګورک به د دوحې په خبرو کې د امریکا استازیتوب وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړي دي. یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړي او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دي ورکړي او جنو یې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي. یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت پر رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوار شي. بلورته بیا ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو لوی شنونکي سره مرکه هم لرو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوو ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي. راځي پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. زه پروفیسور ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما آواز تر امارت اسلامی تر مسجدونو پورې ورسیږي. زه د تیر یو نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انستیتوت څخه د عالي نرسنګ د څانګې څخه فارغه شوی یم. خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای دپاره ډېر سوي دي. کله چې موږ تمینجو یا داخلي موسسې ته ورځو، هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي. نو دا تیر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کېږي، هغه یې نه دی اخیستی. دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهانده ګرځي چې هرې وظیفې پسې لاړ شي، هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوئ. نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی. زموږ ژغ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي، تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو. ډېر محصلین د دې مشکلاتو سره مخ دي. د تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان یې نه دی اخیستی. یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې، خو مخکې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپورو میاشتې کار اخیستل کېدی. خو اوس دا یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده. نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده. دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړي دي په غرو کې. نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، ظلمونه یې ورسره کړي وه. بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. دا ځوانان بېکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته، د ازادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي. دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي، که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندویه زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي. او بل دا ده چې ستاسو مدا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دی تاسې پروګرام ته میلمه کړي، د تعلیم باندې، د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی. امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټول علما او نور خلک دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګه شغله دی. حدیث کریمه دی چې نبی علیه السلام کچا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورید کې راغلي دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه شزه دوه نه شاته سوی، هغه په غزا غزاګانو کې ورسره تللی، زخمیان به درملن کول او بوبې ورکول او تر یو قرارګاو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به د شریعت نه نگاه سره د پښتنو وکړو او دوی به شریعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعي شزه د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرۍ، معلمۍ، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای واس لاس یې ورغورځولې، یا جامې مخته چې خلک راوځي ماشومان یې پر ځان راټول کړي، د خدای واس چې غبوغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکترانې راولو. دغه زما له نظره دغه کدی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې اوسوال دوه پوښتنه وکړو. دغه دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پایت ورسی د دې خو دا چا خبره به خو دغه جوړ کړی ډرامه جوړ کړل چې دا د بدره کال کیږي تعلیم دې داس مش په ساحه کې خو ته نه کدا ترشپژمه لای نه ترشپژمه نه سنوا د ولسم پونتونه خو څه کوي ټول خلک غواړي که نه غواړي خو دې سروي وکي خلک ته نظر د خلکو سواخ شته تعلیم غواړي که نه غواړي او چې وای خلک تعلیم نه غواړي دا د افغانانو دوه دا خبره موږ نو ورسره مونږ دا د هیڅ افغان دوه دانه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت تخروار لسلی د هاور لیکلی می غږیز پیغام درته پریښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پیښې موږ ته معلومې دي چې خالی د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پیښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پیښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې ستا تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانیان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره مو دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزا والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی یم د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر دی چې شش کال د پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک دی خیر پېښ شي، شش کال ګرمۍ زیاتې دي په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټوله کارکوونکو ته، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان سره چې مرسته کېږي دا 30 میلیونه ډالر دي که څو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا یادیږي دا دې خپل په شک کې دا دې ټول 400 روپۍ را جمع کړي سره ځان تېرېږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کې دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کې دا موږ ته یوه علاقه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوړی په خیر نه جوړ نه اسکلی ورځ. موږ دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالۍ یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غوړ شي بدل شي، نور هیڅ د تاسو نه نو ور د دوه په ځای چې دغه سید ملت خلک را ده کینه وی قبول هم دی، خو دام نه دی قبول. لس واری می نورم در تو ویلی دی سی او کازی یا ولسوال پاکستان کی اوس پتا غا سیال را اوستی سی سڑکونا دولت پا جوڑوی که بی ملت جوڑی پا مگه پا وچ زور باندی پا ملت باندی جوڑی ولی غا سی کار کوی تازی دولتی یا دی ملت خزمت با کوی مگ دی تازی خزمت کوی مگ دی تازی پا خزمت که لگی آیو دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده در سره دغه منډې او ترنډې هم در سره کړې هغه خو میرې کړلې هغه خو اوس نشته هغه خبرې خو اوس بیخي ولا قبول نه شي.
السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو ده، بیخي څوک پاملرنه نه کوي. ته د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لږ کې حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې نه اسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې او چې د هغه سمدستیر ته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی، چې د کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا هیله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه د خوشحاله، لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت چې په افغانستان کې دي، اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت د موږ د تاسې هغه دي، د ځوانان چې هغه پرده هیوادو ته لاړو، چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره یې کار کولی سو یا د افغانستان په ګټه و هغه خلک هغه ځینې ووتو. نو غوښتنه او هیله مو دا ده نو مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکتران ته لرو.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. موږ هم درته خپاره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډېرو اوریدونکو شکایتونه د بیکارۍ په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بېوزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل لورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شېبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بېوزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکی ازرق شافیزی پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسېره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دی چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکو مونږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وای لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی دا سخت بالکل سخت شرایط دی دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دی چې خلک ورسره مخامخ دي مخصوصا خلک چې کورونه لس وکړي دي مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي
ستاسو په نظر دغه 12.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو او بندو کې
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمی لکه دیراود دی روزګان او خندود دی بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې دا هم فقیران او خواته درومي او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول محتاج شول نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي
بله حافظ صاحب د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو اف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته هغه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی یا نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی
درې کاله نه کیږي دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیاردونو ډالر خو کې راشو د طالبانو واکمنۍ ته
یعنې سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کلونو کې بل دا چې په درې کلونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي د بشری حقونه د ښځو حقونه دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي بین ملي قوانین دوی خپل مرستې محدودوي دوی علاقه نه نیسي هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري پیسې د نورو څخه اخلي مثلا د امریکې څخه اخلي د اروپا د اتحادیې څخه اخلي دوی د حد اخل ته رسولي خپل مرستې
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0022 11 22 201
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 85 45 16 68 0 5 4 0 1 6 6 مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راډیو ټول غوونکو او یادونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وښ شروع او جوړ بیاست روزمای ورور ورک دی د واته میشت کیږي د ځاس خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی نومیا دا دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارګي د کلی دی نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومه شي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګوي 0 اویا نیوی یو نیوی دو سو پنځه اتیا شمیره وار بیا وایم صفر اویا نیوی یو نیوی دو سو پنځه اتیا مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسوي یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پرې نه درکاسوي دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخلاو که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم صفر و صفر درې یو صفر صفر نه و درې یو وارې بیا صفر و صفر درې یو صفر صفر نه و درې دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټس اپ په دغه لمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو کارکون کو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د المن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غاوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلان وم ډیر وخت ما ودی سره ورکه. نو کدی زما غاوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه صفر و دوا وار صفر دوا وار دوا دوا صفر و شپږ پنځه شمیره ځلی بیا صفر و دوا وار صفر دوا وار دوا دوا صفر و شپږ پنځه. ازادۍ راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ راډیو محترم اوریدن کارکون کام کارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وویشت کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د ماد آباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا اوه ویشت کلونه کېږي چې درکیه نسته، نو که در جا سره وي یا دی خپله زما غږ اوري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بسیم شمېره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 0 6 3 9 2 8، یعنی 0 0 1 2 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8. وسلام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د آزادی میلمه سلامونه. د ازادۍ میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو، تاسو اوس کولای شئ زموږ ټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر وچتړی او اوبړی د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړي مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپله پیژندګلوي د دله خپلې خولې واورئ.
د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. ما ذکرې په پاکستان کې لومړنۍ ذکرې کړې کله چې مشکورنۍ موږ مهاجر شولو، هلته تللي وو. د پاکستان ګردې ځنګل کې مې ذکرې کړې او له هغې وروسته بېرته بیا په 2005 کال کې هلمند ته راغلی یم. او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژانس سره لومړی کار پیل کړ، او بیا وروسته د جګړې او صلحې انسټیټیوټ چې IWPR نومېدی د هغه سره مې دو کلن کار وکړ، او دغه انسټیټیوټ مې هم ولوست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې. او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بېرته افغانستان ته رالم، او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي، چې هلته مې د راډیو او تلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل راډیو مې هم درلودله، او یوه جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مهم چاپوله. آلمان کې مې د دوچ ویلې اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې یو کلنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې، اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچ ویلې یا د آلمان ژغ راډیو سره د خبريال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دند پریشي. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو راډیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه، بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو، افغان خبریالان چې اوس په اصلاغ اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبعید کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دغه راډیو له لارې خلکو ته خبرونه، خبرونی، موسیقي، سندري، تعلیمي او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړي دي او کار کوو.
د دې راډیو اوریدونکو په افغانستان کې دننه هم شته که یوازې په بهر کې میشت افغانان دي؟
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه سار او کور هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکو سره او دوی د رادیو اوري، ترتیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کېږي ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لاسرسی لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان غږ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې ساس په پام کې دي او ری به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي بدلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، کوم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې پیسې هم څه پیو رادیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو اخیستی یا برخه چې ده ډیره درنه ده، یعنی ته کولی شي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی. خو افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولی شي شل ورځې زموږ دغه رادیو واوري او څلور به ساعت هم کولی شي هلته واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل لاسرسی ولري. دغه سره تر څنګ به دوی کولی شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه، حتی ځینې کوچنۍ ویډیوګانې به هم د دې اپ د لارې دوی کولی شي موږ ته ولیږي او زموږ سره شریکې کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو او دې برخه کې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوي دي. نور سیستمونه به هم انشاءالله ډیر ژر به بشپړ شي او بیا به وروسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې ستاسو رادیو واوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه زموږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې هغې لپاره تاسو معلومات سره ته یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې سړی اوسېږي دلته دغسې اعلانات او سپانسر او ځینې سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د یوې شخصي راډیو په پاله کول اولته هلته تقریبا ډېر زیات وه، یعنی ډېرې بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه هغوی مرسته کول. ولې دلته چې ته کله دغسې یو څه پاله کوي کله ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته ووایه چې دغه څه چې ما پاله کړي په کومه برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینې څه غواړي. نو کله چې هغوی دغه څه باندې پوسي وروسته سای سره کومک کوي او ملاتړ مو کوي. هیله لرو چې تر ډسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2015 کال پر اوله میاشت یا د جنوري په اوله به انشاءالله افغانستان کې دغه اپ ټولو خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولرو.
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغه باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، دغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو
او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو. خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوزو لپاره چاغوي شونځي تنځي دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم از موږ په ویب سټ او رادیو کې کولای سره خلک د خبرونی واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي. کتابونه افغانستان کې ساده د خبرونو او د کولای سي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ نه لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دی اړیکوونه سي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه جنې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور د ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکولای سي او په خپل کور کې تلکشن نشاله سي دغه واوري د یو شوون کله لاره د ټول وخت تدریس کیږي.
کوس ورشو ستاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده. د دې رادیو په باب یو څه ته وایست.
شم ما په 2013 کال کې هلته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ تر څو پرې هلته یو اف ام رادیو ولرم او هغه دغه یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او ان د تلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تعولات رااله چې یوازې هغه رادیو پاتې شول. هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا څو افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکلن تړۍ لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله ناکله به سړی یو ورځ د کار به درلودی وي او نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بیلابیل خبرونه درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بیلو بیلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لاره خپل مصارف ترلاسه کول.
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول دغه خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځنی خبرونه مخبرولې، عموما بیلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و. اماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسېدی هم د سره په هغه صحیح سمبالیدل.
دلته د نوې رادیو کې خدای کول او فعال شو په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکلیف به تاسو وګورئ اروپا، امریکا او یا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او یا نوي زیږیدلې ماشومان دي هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیره کړې ده. هغوی دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره ار دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې هم هغه هم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیی وردګ دی، هغه لتی د ډیسکولون رئیس المان کې په دې برخې کې ډیر کار کړی. هغه سره په ګډه د افغانستان ژغ رادیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته مشتیار وو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر. او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه کار وي. هم به ماشومان ملندل ته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته. هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شادي واوري.
یعنې په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېره افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي همداسې؟
نه، دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو، دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان د لپاره اوس نه خل کیږي یا کسې نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، ول دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه د دې آنلاین میټینګ سره وسط یې هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دغه وي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلي؟
تکل څه په اروپا کې او په خصوص نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار شوی دی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده برزه کړی او دومره ادبي تور ورته وایي کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي، یو هغه ماشوم ته کور ته راځي، هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخې کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه څه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده؟ نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه، اصلا جګړه یوازنه هغه شی یا هغه بدبختی ده چې افغان ماشومان دې دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په یم دغه المانیان ترات له د دوی ماشومان هم تر ذکر کوله، یعنی دوی ال تر ډیر څه ذکر کوله. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلودې د ماشومان د ادبیات پرخ کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله د هر څه لمند ولړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ دلته ډیر کسان لرو. خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شل کوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا وردګ خپل ځینی نور لیکوالان دلته ستاسو چې هغه د ادبیات په برخه ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو. او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو. خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان چې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې. د دیو په منځ کې بستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
پدغه تکل سے تاسو وګورئ هر دغه نړیوال رادیو جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر ډیره پر دوی هغه خپل اهداف اوري. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او زه تاسو ته څه خبره کوم. موږ دغه هر څه اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغو سره مو خبرې کړي ان تقریبا له ډېرو کسانو سره او بیا پوسیبل چې موږ دغسې یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال راډیوګانو فرق به دا وي چې زموږ نشرات به کم وي صحیح ده. یعنی څلورویشت ساعته کې به موږ اته ساعته یا اووه ساعته یا شپږ ساعته داسې خپرونې ولرو چې ځینې به تکراري وي ځینې به نورې خپرونې وي ورته خپرو به. خو ولې دغه څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره وي. زموږ هدف به خلک وي. یعنی زموږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغوی دپاره یو څه خپرو کړو ویلرو.
ډېر مننه زاهدي صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څه وخت راغلی یاست جرمني ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمني هیواد ته راغلم او زه د سره تر څنګ چې د خپلې راډیو یا د چارې مخته وړم دغه سره تر څنګ د الماني ژبې زده کړه کوم او دلته لکه مخکې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشورو دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو درېو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی ماشومان لري؟
بله و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوا ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي. ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس دا اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعیا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بله و زما یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهېږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادت د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا ته د غوی سره کار کوي د ډېر سنځمنه ده. او زه په دغه برخه کې د خپل هم ډېر کار کوم او غوی ته نشان ورته شیم. یعنی پوهیږم چې شاید ځینې دا ستوري وسمی چې پښتو دې برخې دوی نه پوهیږي او زموږ ځینې کلتورونه تدونه دوی نه پیژني ځکه چې تیرو درې کلونو کې ډېر څه هېر کړي دغه ماشومان چلته و او دلته زده کړې کولې دلته نه د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ تربیه تاسو په لاس کې وانخلئ ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه؟
بله و دلته هم داسې ده کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي اولادونه ډیر ژر د خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي، ځکه چې دوی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي، دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی، دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو، او ان دا چې زه کله نا کله یوټیوب ته ځم د افغانستان ځین ځایونو مرته شیم پوهېږي هغوی، یعنې همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته څه شی دی یا هغه مرکز یې څه دی، ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی. دی په دې نه پوهېدی، ما ته وویل ولې کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی. ما به ورته وویل چې نه هغه خو دغه سیزای دی د ټول مال دا چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال شو کابل ته، ورته وویل چې دا کابل دی نو بس همدغه ځای ټاکلی دی پیسه مالو. یعنې دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریزده نه کړي، ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کړي او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
محبت کی